د ازادي راډیو ډیرو عزتمن اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغ ورځ مو پیل کړی وي. د ازادي راډیو دوله ساته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شي. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه ام پای ته ورسېده. نوریاس نوریم او دا لومړنۍ نیم ساته خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن پنځنبه ورځ د 1393 هجری لمریز کال د کب يهودي میاشتې یوشتمه ده چې د 2015 میلادي کال د مارچ له 12 سره برابر ده. پاکستانی رسنۍ په نږدې ورځو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پیلېدو خبر ورکوي، خو په افغان حکومت کې دننه سرچینې وایي چې تر اوسه په دې اړه چې څوک په دې خبرو کې برخه واخلي او هغه په کوم ځای کې ترسره شي موافقه نه ده شوې. پاکستان په څلورو میاشتو کې ټول هغه افغانان راجستر کوي چې په دې هیواد کې په غیر قانوني توګه اوسي. پر دې او پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو له معمول سره سم خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. افغانستان او پاکستان موافقه وکړه چې هغه افغان کډوال چې تر اوسه په پاکستان کې د اوسېدو سند نه لري راجستر شي. د ایران ولسمشر حسن روحاني له ترکمنستان څخه د لیدو پر مهال وویل چې هیواد هڅه کوي چې دو اړخیزې سوداګرۍ زیاته کړي او له ترکمنستان څخه نور ګاز واخلي. د امریکا متحدو ایالاتونو اعلان وکړ چې اوکراین ته د 15 میلیون ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات ورکوي. افغانستان او پاکستان موافقه وکړه چې هغه افغان کډوال چې تر اوسه په پاکستان کې اوسېدو سند نه لري راجستر شي. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی تېره ورځ په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو له استازو او پاکستاني لوري سره تر غونډې وروسته خبري کانفرنس ته وویل:
ما طی چند روز صحبتها در رابطه با ی موضوع مورد بحث به این
موږ د څو ورځو د خبرو په ترڅ کې د نتیجې ته ورسېدو چې افغان کډوال باید خپل هیواد ته ستانه شي، خو دا ستنېدنه باید په خپله خوښه په عزت او تدریجي ډول وي. موږ په پاکستان کې ګڼ شمېر نارجستر شوي افغان کډوال هم لرو. موږ موافقه وکړه چې دا ډول نارجستر شوي افغان کډوال د پاکستان او افغانستان تر یوې ګډې پروسې لاندې راجستر شي، چې د دې هدف لپاره مو یوه کمیټه وټاکله او کار پیل کړ. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر د یو پلاوي په مشرۍ د یکشنبې په ورځ وروسته تر هغې پاکستان ته ولاړ چې په دغه هیواد کې له افغان مهاجرو سره د پولیسو د بد چلند راپورونه خپاره شول. د افغانستان حکومت د مدافع وکیلانو د ټولنې په مرسته د لوی څارنوالۍ د مشرتابه هیئت او د سترې محکمې د استازو په حضور کې د عدلي او قضایي چارو له یو شمېر کارکوونکو څخه تېره ورځ آزموینه واخیسته. جمهوري ریاست په دې باور دی چې د څارنوالۍ تر زرو ډېر مسلکي غړي د حقوقو یا شرعیاتو په برخه کې لوړې زده کړې نه لري، نو پکار ده چې په عدلي او قضایي چارو کې د اصلاحاتو د راوستو په خاطر له دې کسانو د سویې د معلومولو آزموینه واخیستل شي. د دې پریکړې په عکس العمل کې تېره ورځ په کابل کې نږدې 300 څارنوالانو اعتراضي لاریون وکړ او ویل چې په دې ډول تجربه کار خلک له وظیفو لرې کیږي، خو بل لور ته یو شمېر څارنوالانو په دې امتحان کې هم ګډون وکړ. د جمهوري ریاست حقوقي سلاکار دفتر چې د امتحان په اخیستو کې مرسته کوي وایي چې د څارنوالۍ د تشکیل او صلاحیت د قانون د 28 مادې له مخې د څارنوالۍ او یا د څارنوالۍ د مسلکي غړو د استخدام لپاره د حقوقو یا شرعیاتو لیسانس شرط دی. د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون په زرګونو دایمي او موقتی کارکوونکو له کاره انګوښه کړي دي. د افغانستان د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ په تیرو دوه انتخاباتو او د ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د درغلۍ او د څېړلو په هدف د دریو میاشتو په مخه یو تحقیقاتي راپور چمتو کړ. د همدې کمیسیون په وینا په دغه تحقیقاتي راپور کې معلومه شوې ده چې 9800 دایمي او موقتی کارکوونکو په درغلیو کې لاس درلود. د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون وایي چې پر دغو تورنو کسانو بندیز لګول شوی دی چې په راتلونکو لسو کلونو کې به بیا نشي کولای چې د انتخاباتو په کمیسیون کې انکار وکړي. او ټاکل شوی ده چې د کرکټ د نړیوال جام لوبه په ترڅ کې سبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د انګلستان له ټیم سره په سیدنی کې مسابقه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبه د افغانانو لپاره مهمه ده.
انګلستان په نړۍ کې کرکټ ایجاد کړی دی. خوشبختانه چې افغانان په دې وتوانېدل چې د داسې یو هیواد سره چې هغه د کرکټ د بین المللي شورا دایمي غړیتوب لري، زموږ د نړیوال جام اخرنۍ سیالۍ به د دوی سره وي. د جمعې په ورځ باندې خدای دې ښه لوبه وشي.
د افغانستان او انګلستان کرکټ ټیمونه په الف ګروپ کې دي او دغه دواړه ټیمونه نه دي توانېدلي چې د روان جام لوبو دوهمې مرحلې ته ووځي. د د ایران ولسمشر حسن روحانی له ترکمنستان څخه د لیدو پر مهال وویل چې هیواد هڅه کوي چې دوه اړخیزه سوداګري زیاته کړي او له ترکمنستان څخه نور ګاز واخلي. روحانی د ترکمنستان له ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف سره تیره ورځ وکتل او ولس نوي تړونونه یې لاسلیک کړل. په دغو کې تر ټولو مهم د سوداګرۍ او د انرژۍ په برخه کې د همکارۍ او تړونونه دي. روحانی وویل هیله مند دی چې له ترکمنستان څخه نور ګاز وپلوري خو مقدار یې معلوم نه کړ. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې اوکراین ته د 50 میلیون ډالرو په ارزښت به پوځي تجهیزات ورکړي چې په دغو کې غیر پوځي بي پیلوټ الوتکې او همویز غروال ګاډي هم شامل دي. د امریکایي چارواکو په وینا ویل شوي چې له اوکراین سره په دې مرستو کې د بي پیلوټ غیر جنګي الوتکو تر څنګ دېرش همویز غروال موټر، 200 عادي همویز، دوه ډول رادار او یو شمېر نور وسایط شامل دي. په کانګرس کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي الیوت انګل ازادي راډیو ته دغو مرستو په اړه وویل د ویلز خوشاله يم چې موږ دغه مرسته اوکراین ته استو. خدا کفایت نه کوي او دا به ټول هغه څه نوي چې موږ یې کوو. زغروال هم وی به په څوونیو کې اوکراین ته ورسیږي او نور تجهیزات به لږ نور وخت ونیسي. د اسلامي دولت افراطي ډلې د یو زلمي عرب اسرائیلي د وژلو ویډیو خپره کړې. دا وایدا کوي چې دا زلمی د اسرائیل د استخباراتو غړی و. دا ویډیو د سیشن بی پرز د انټرنیټ له لارې خپره شو چې پکې یو زلمی ښکاري. د 19 کلن محمد سعید اسماعیل مسلم معرفي شوی دی چې په یو کوټه کې په چوکۍ ناست دی. نارنجي کمیس یې په تن دی. د اسرائیل د موساد استخباراتي ادارې له لورې د خپل جذب او روزنې په باره کې خبرې کوي. بیا وروسته دا کس په فلم کې ښکاري چې زنګنونه پر مځکه لګولي دي. شاته دوه کسان ولاړ دي چې یو یې هلک معلومیږي. په دې سی په ویډیو کې یو مشر فرانسوي په فرانسوي ژبه یهودانو ته خبرداری ورکوي. فرانسوي رسنوی ویلي دي چې دا سړی صبري اسعد دی. راپور نوې دا کس د محمد میرا ناسکا ورور دی چې په 2012 میلادي کال په فرانسې کې درې بي وسلې پوځیان د یهودانو یو مذهبي مشر او درې يهودي ماشومان د یهودانو په یو خونځي کې وژلي وو.
السلام علیکم. پامو کې لا زده رادیو نه د افغانستان د سوسترو خرونو د هوا حالات ته چی د نړیوالې هوا پیژندنې د ادارې لخوا د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره د سرکل شوی غزنی نظر نورو خرونو ته سور خودل شوی. د تودوخه لوړ درجه لاس ټیټه منفی او اسمان شین. کابل هم اسمان شین. د تودوخه لوړ درجه 14 ټیټه 2 خودل شوی. کندهار د تودوخه لوړ درجه 18 ټیټه 8 اسمان وریز اټکل شوی. هرات هم اسمان وریز. د تودوخه لوړ درجه 18 ټیټه 1 اټکل شوی. مزار شریف د تودوخه لوړ درجه 14 ټیټه 1 اسمان وریز. او په پای کې جلال آباد نظر نور خارونو ته توت خودل شوی. د تودوخه لوړ درجه 25 ټیټه 2 اټکل شوی ده.
آزادی رادیو اوری پاکستانی رسنۍ په نږدې ورځو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پیلېدو خبر ورکوي. خو په افغان حکومت کې دننه سرچینې وایي تر اوسه په دې اړه چې څوک په دې خبرو کې برخه واخلي او هغه په کوم ځای کې ترسره شي موافقه نه ده شوې. بلورته یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي که حکومت غواړي چې د سولې خبرې بریالې شي باید د خبرو اترو یو نوی ټیم جوړ کړي.
مذاکره کننده ها همو گروه قتلی هستند که با رئیس جمهور کرزی کار میکردن.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي که د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو کمیسیون تل قانون نه لوړ صلاحیتونه ورکړل شي قانوني بڼه به ونه لري.
که د اصلاحاتو کمیټې په نامه هر څوک د هر چا لخوا څه ولسمشر یا د بل چا لخوا ته نه د قانون او راخوا صلاحیتونه ورکړل شي دا به بیا د افغانستان د انتخاباتو سره د راتلونکي سره ډېر لوی ظلم.
پاکستان په څلورو میاشتو کې ټول هغه افغانان راجستر کوي چې په دې هیواد کې په غیر قانوني توګه اوسي او عراقي ځواکونه له څو ورځو جګړو وروسته تکرار ته ننوتل. د ژوند د رنګونو په یوه بله برخه کې د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د یوه محصل څرګندونې اوري.
لیکوال د ټولنې هغه موضوعات وڅېړي چې کوم ټولنې ګټه وي.
پا پاکستانی رسنۍ وایي ډېر ژر به د طالبانو استازي د کابل د حکومت له استازو سره د سولې خبرې پیل کړي او په لومړۍ غونډه کې به پر اوربند خبرې وشوي. بل لور ته په کابل کې چارواکي وایي چې اسلام آباد ته یې د دې خبرو د پیلېدو لپاره یو شمېر وړاندیزونه کړي دي چې هغه لا نه دي پر ځای شوي، نو کله چې ټول شرایط سم شول بیا به خبرې شروع شي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
یو شمېر پاکستانی رسنۍ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په څو ورځو کې د سولې د خبرو د پیلېدو خبر ورکوي، خو د ازادي راډیو د ترلاسه کړو معلوماتو له مخې لا هم افغان لوری له پاکستاني خوا سره د موافقې ته نه دی رسیدلی چې د سولې په خبرو کې څوک برخه واخلي او په کوم ځای کې دا خبرې وشي. افغانستان پر دې ټینګار کوي چې د سولې په خبرو کې د وسلوالو طالبانو ترڅنګ د حقاني شبکې غړي او د ګلبدین حکمتیار د اسلامي ګوند استازي ګډون وکړي، خو اسلام آباد تر دې دمه یوازې د طالبانو د کوټې د شورا غړي د سولې خبرو ته چمتو کړي دي. اکسپرس ټریبیون رسمانه خبر ورکوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به په څو ورځو کې د پاکستان او یو شمېر نورو بهرنیو هیوادو په هلو ځلو مخامخ خبرې پیل شي. همدا رسمانه د پاکستاني چارواکو په وینا څرګندوي چې د افغانستان حکومت او طالبان له یوې مودې راهیسې په تماس کې دي، خو دا به لومړی ځل وي چې دواړه لوري مخامخ له یو بل سره خبرو ته کښېني. د دې خبرو په درشل کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی اسلام آباد ته رسیدلی دی او دانیال فیلډمن په راولپنډی کې د پاکستان له لوی درستیز راحیل شریف سره د سیشنبې په ورځ کتلی دی. د پاکستان د پوځ د رسنیو څانګه وایي چې په دې لیدنه کتنه کې د سیمې پر وضعیت خبرې وشوې. د پاکستان د پوځ ویان تورن جنرال سلیم باجوا وویل چې د امریکا ځانګړی استازی په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو لپاره د پاکستان د هلو ځلو ستاینه وکړه. د سیاسي چارو څېړونکي سمي يوسف زايوي چې د سیمه هیوادونه د افغانستان د سولې خبرو ته خوشاله دي.
د امن د کوششونو چې کوم روان دي، د ټول هیوادونو ډیر په نظر سره ګوري او وي دا فکر کوي چې افغانستان د مسله حل شي، نو د دې ټول ریجن د لپاره بیا فرازيات اقتصادي او تورست او هر ډول مت اثرات دي. کابل کې جګړه پاتې کیږي، د غیبا د تروریزم او ترهګری او دهشتګردي او د نورو اثرات په ټول ریجن باندې پاتې کیږي.
پاکستاني رسنۍ خبر ورکوي چې د افغانستان سند حکومت استازي به له طالبانو سره په اسلام آباد، پیکینګ، کابل او یا هم دوبۍ کې خبري وکړي. د افغان حکومت چارواکي هم له ازادي راډیو سره په دې شرط چې نوم به نه اخیستل کیږي د همدې غوځاینو یادونه وکړه او وی ویل چې له موافقه سره سم به د سولې د خبرو لپاره په دې ځایونو کې یو ځای انتخاب شي. اکسپرس ټریبیون رسپانه د پاکستان د چارواکي په وینا چې نوم یې نه دی اخیستی خبر ورکوي چې د سولې په لومړۍ غونډه کې به تمرکز پر دې وي چې اوربند وشي.
د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د سولې په اړه د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ د نظر اختلاف د دې لامل شوی چې د سولې پرمختګونه پټ وساتل شي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سولې خبرې په ارګ کې د یوې خاصې کړۍ لخوا پرمخ وړل کیږي، نو ځکه د سیاسي مشرانو او رهبرانو په منځ کې شکونه راپیدا کړي دي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې اورئ.
د سیاسي چارو یو شمېر څېړونکي وایي د افغان سیاسي مشرانو ترمنځ شته اختلافاتو ته په کتو ښایي چې د سولې خبرې به مثبتې پایلې ته ونه رسیږي. د سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستاني ازادۍ راډیو ته وویل چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې په ار کې یوې خاصې کړۍ پورې محدود شوې دي.
د ملي وحدت حکومت هم د حامد کرزي د حکومت په سیر په ستونزو کې راګیر دی. د حکومت د سولې مرکزان هغه پخوانی کسان دي چې له کرزي سره یې کار کوو، نو هغه ستونزو او اختلافاتو ته په کتو چې افغان سیاسي مشران او رهبران یې په خپلو منځونو کې لري، داسې معلومیږي چې د سولې خبرې به مطلوبې نتیجې ته ونه رسیږي.
ښاغلی کوهستاني زیاتوي چې د یو محدودې کړۍ لخوا د سولې خبرې پر مخ وړلو د سیاسي مشرانو او رهبرانو په منځ کې شکونه پیدا کړي چې ولې یادې خبرې له دوی سره له مشورې پرته پر مخ وړل کیږي. د سولې په اړه د حکومتي چارواکو ترمنځ د نظر د اختلاف خبره په داسې حال کې مطرح کیږي چې لا تر اوسه هم د حکومتي چارواکو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په رسمي توګه د سولې د خبرو پیل نه دی تایید شوی. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار ویلي هغه سوله نه غواړي چې هیواد یو ځل بیا د پاکستان د څارګرو توتیو ښکار شي. د بلخ سرپرست والي عطا محمد نور هم ویلي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې باید له ټولو سیاسي ګوندونو سره په مشورې ترسره شي، خو د افغانستان جمهور ریاست وایي لا تر اوسه له طالبانو سره د سولې خبرې نه دي پیل شوي او کله چې خبرې پیل شي نو جزئیات به یې له خلکو سره شریک کړي. د ولسمشر ویان اجمل عبیدی په دیاړه ازادي راډیو ته وویل
ما تر اوسه موږ له طالبانو سره د سولې هیڅ ډول غونډه یا خبرې نه دي کړي. د هغوی له غوښتنو نه یو خبر هیله لرو چې خبرې پیل سي او هیواد ته سوله راسي. دا ډول مسایل ټول دروغ دي. که چیرې خبرې پیل کېدې او یا پیل سي، نو له شک پرته به خلک په جریان کې وي او هم به له دې مسایلو خبرېږي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې پاکستاني اکسپرس ورځپاڼې ویلي چې افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو کې هغوی ته په کابینه کې د 30% ونډې او درې ولایتونو وړاندیز کړی. له دې وړاندې د افغانستان جمهوري ریاست ویلي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو کې له وړاندې هیڅ ډول شرط نه دی ښودل شوی.
او سم یو ځل بیا په مکړې دي ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته. افغانستان او پاکستان موافقه وکړه چې هغه افغان کډوال چې تر اوسه په پاکستان کې د اوسېدو سند نه لري راجستر شي. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون په زرګونو دایمي او موقتي کارکوونکو له کارونو ګوښه شوې دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي پر دغو تورنو کسانو چې شمېر یې 9,000 تنو ته رسی بندیز لګول شوی چې په راتلونکو لسو کلونو کې بیان نشي کولی د انتخاباتو په کمیسیون کې کار وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی له ترکمنستان څخه د لیدو پر مهال ویل هیواد هڅه کوي دوه اړخیز سوداګري زیاته کړي او له ترکمنستان څخه نور ګاز واخلي. په دې سفر کې هغه له ترکمنستان سره ولس نوي تړونونه لاسلیک کړل. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې اوکراین ته د 15 میلیون ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات ورکوي. په دغو پوځي تجهیزاتو کې غیر پوځي بې پیلوټه الوتکې او هم ویز غروال ګاډي شامل دي. د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF د اوکراین لپاره بیا 1.5 میلیارد ډالر پور تصویب کړ. د اسلامي دولت افراطي ډلې د یو زلمي عرب اسرائیلي د وژلو ویډیو خپره کړې. دا وایي دا کوي چې دا زلمی د اسرائیل استخباراتو غړی و. او بجی او ولس دقیق کیدونکې دي او سم نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جنا قال کوزي ته بغوک شو.
بریتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې لیکي د هلمند ولایت په ګډون د افغانستان په ځینو لرې پرتو سیمو کې د طالبانو سپین بیرغ د داعش په تورې جنډې بدل شوی دی. د مضمون لیکوال په دې باور ده چې په افغانستان کې د جنوري میاشتې راهیسې داعش سر پورته کړی، یعنی هغه مهال چې ملا عبدالرؤف د اسلامي دولت ډلې ته بیعت وکړ. انډیپندنس یاتوی ملا روف چې له روسانو سره جګړو کې ټپي شوی و او بیا وروسته په ګوانتانامو زندان کې بندي و، د جګړې ډګر ته له راستنېدو وروسته له خپلو ملاتړو وغوښتل چې په تدریجي ډول له داعش سره یوځای شي. خو نوموړی د فبروري میاشت کې د امریکا د بي پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. ورځپاڼې لیکي د داعش تور بیرغ یا جنډه د هلمند ولایت په ځینو هغو برخو کې پورته شوی چې برېټانیي ځواکونو پکې اته کاله تېر کړل او شاوخوا 450 تنه عسکر پکې مړه شول. انډیپندنت د پاکستان په اړه لیکي په پاکستان کې چې د القاعده شبکې په ګډون د حقانی ډلې کشمیر، ازبکستان او تاجکستان وسلوال هم پکې دي، د داعش ډلې هر ډول حرکت به د دې هیواد لپاره مرګونی پایلې ولري. ورسپانې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د قمندان جنرال جان کیمبل خبرې راخستې چې وایي د طالبانو ځینو کسانو ممکن د اسلامي دولت ډلې ته بیعت کړی وي. دې مسلې د ده او جمهور رئیس اشرف غنی اندېښنې زیاتې کړي. خو جنرال کیمبل وایي دوی باید پوه شي چې د افغانستان او پاکستان په کومو سیمو کې دا کار شوی دی. امریکایي ورځپاڼې فیسکل ټایمز په وروستۍ ګڼه کې متحده ایالات لا هم په اداري فساد کې ښکېل افغانستان ته سپین چک ورکوي تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې لیکي د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې 1.4 میلیارد ډالر مصرف کړي. په بېلابېلو پروژو کې په پانګونې سره هڅه وکړه چې د دې هیواد اقتصاد پیاوړی شي. د فیسکل ټایمز په باور د افغانستان په ملي پوز باندې د 15 میلیارد ډالرو لګښت سره سره بیا هم دا پوز کمزورې دی. ورځپاڼه د افغانستان د بیا رغونې د لګښتونو د ساد لپاره د امریکا د پلټونکې ادارې یا سیګار په حواله لیکي وروسته له هغې چې ناټو په افغانستان کې پوځي ماموریت ختم کړ، افغانانو ته د وسلوالو په حملو کې زیات تاوانونه واوښتل. ورځپاڼه د مضمون په یوې بلې برخه کې لیکي د امریکا دفاع وزارت ولې له پلټونکو څخه ارقام او اسناد پټوي. د ورځپاڼې په باور علت یې دا ده چې د افغانستان له ګمرکونو څخه د ترلاسه شوو پیسو نیمایي برخه غلا شوې ده. ورځپاڼه وړاندې لیکي د تیر کال نومبر میاشت کې چې کله امریکایي ځواکونه د افغانستان له سرحدي سیمو څخه ووتل، د افغانستان د ګمرکونو عایدات کم شول. فیسکل ټایمز لیکي د افغانستان د ګمرکونو د عوایدو راټولول چې د دې هیواد د کورنۍ بودیجې یو پر درېیمه برخه ده، د افغانستان د اقتصاد لپاره یوه حیاتي مسله ده. ورځپاڼه زیاتوي په تیرو 4 کلونو کې تر ټولو ټیټ ګمرکي عواید په 2014 کال کې وو. ورسپانه د سیګار په حواله دې مسلې ته هم اشاره کړې چې متحده ایالاتو په افغانستان کې د حکومتي اورګانونو لپاره 100 میلیون ډالر مرسته کړې وه او سکل باید د دې هیواد عایدات زیات شي.
ازادي راډیو اوریده افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو کمیسیون ته له قانون لوړ صلاحیتونه ورکړل شي نو قانوني بڼه به ونه لري. عبدالستار سعادت دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ولسمشر اشرف غنی د شنبې په ورځ د ملي شورا د پرانستنې په غونډه کې ډاډ څرګند کړ چې په انتخاباتي نظام کې به اصلاحات راولي. جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي په انتخاباتي نظام کې اصلاحات راوستل یو اصل دی او دوی هم پلوي کوي، خو په دې شرط چې د اصلاحاتو په نامه کمیټې ته له قانونه لوړ صلاحیتونه ورنکړل شي. د دې کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت د چهارشنبه په ورځ ناوخته په کابل کې خبريالانو ته وویل
کله اصلاحاتو کمیټې په نامه هر څوک د هر چا لخوا تولس مشریا د بل چا لخوا نه د قانون او راخوا صلاحیتونه ورکړ شي، دا به بیا د افغانستان د انتخاباتو سره د راتلونکي سره ډیر لوی ظلم دی. دا به یو غیر قانوني کمیټه ای اثراتو باندې اس ډول حقوقي اثرات به هم پې نه مرتب کیږي، او که چیرته په اجباري ډول باندې بیا پې مرتب کیږي بیا نو انتخابات دیموکراسي او اجبار دا سره پخلا نه دی او دا بد نتیجه ده.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف خنی د شنبې په ورځ د ملي شورا د پرانستنې په غونډه کې ډاډ څرګند کړ چې په انتخاباتي نظام کې به اصلاحات راولي. د حکومت اجرایی ریاست وایي چې د انتخاباتي نظام د اصلاح پر کمیټې توافق شوی او ولسمشر به د یو فرمان له مخې یا د کمیټې اعلان او په کار به پیل وکړي. بلخوا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې د شبکې یا اکسن چارواکي وایي کله چې په انتخاباتي نظام کې اصلاحات راځي نو د قوانینو تغییر او تعدیل به پکې حتمي وي. د دې ټولنې مشر جانداد سپینغر ازادي راډیو ته وویل کوم اصلاحات چې راځي هغه به له قانون سره سم رامنځته کیږي.
کوم اصلاحات چې راځي هغه اصولا پرانسيبا د قانون سره برابر راځي. د اصلاحاتو کې که د قانون تغییر دی تعدیلول دي هغه هم برخه د اصلاحاتو ده. اصلاحات د قانون سره یا د حقوقي چوکاټ په منځ کې راځي.
په همدې حال کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د جمهوری ریاست د تیر دوه ځلې او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو یو 500 صفحي تحقیقي راپور هم خپور کړ. د دې کمیسیون چارواکي وایي په یاد راپور درې میاشتې کار شوی او په تیرو انتخاباتو کې ځینې درغلې پکې په ډاګه شوې دي. دوی وایي چې د دوی د پلټنو په اساس معلومه شوې چې 9800 د انتخاباتو دایمي او موقتي کارکونکي په درغلې تورن او په تور لیست کې شامل شوي دي او نشي کولای چې د لاسو کلونو لپاره په انتخاباتو کې کار وکړي.
پاکستان غواړي چې په خپل خاوره کې ټول هغه افغانان چې ویل کیږي شمیر 1.5 میلیون تنو ته رسیږي راجستر کړي. د هغه افغانان دي چې تر اوسه پورې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. پرون په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان او دغه راز د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ ترمنځ په غونډه کې دغه فیصله شوې ده. تفصیل یې د له پاکستان د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق پر راپور کې اوري.
د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي چې لګونډي هیوادونو څخه د افغان کډوالو خپل هیواد ته پر خپل خوښه ستنول او هلته ځای پر ځای کول د افغانستان د ملي والد حکومت لومړیتوبونه څخه دي او موږ په دې لړ کې پیاوړی اراده او سترې برنامه لرو. نوموړي دا څرګندونه د چهارشنبه په ورځ د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان او یونیسیر ترمنځ د ډېرخیز غونډې وروسته یوې خبري غونډې ته په وینا کې وکړې. خاقلی بلخی خبري غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان د حکومت مننه وکړه چې له 13 کالو رئیس د افغان کډوالو کوربه دی. نوموړي همدارز ویل چې په 13 ورځو کې له پاکستاني چارواکو سره په خبرو اترو کې دواړه خواوې دې نتیجې ته رسیدلې چې په دې هیواد کې ټول ناراجستر شوي افغان کډوال هم راجستر شي، سو دا غوي مشخص شمیر معلوم شي او افغان حکومت یې د بیرته ستنېدو لپاره پوره چمتووالی ونیسي.
ما تایی چند روز صحبت ها در رابطه با یه موضوع مورد بحث به این نتیجه
رسیدیم. موږ د څو ورځو خبرات رو پترس کې دی نتیجه ته رسیدو چې افغان کډوال باید خپل هیواد ته ستنه شي، خو دا ستنېدنه باید په خپل خوخه په عزت او تدریجي ډول وي. موږ په پاکستان کې ګڼ شمېر ناراجستر شوي افغان کډوال هم لرو. موږ په دې خبرې سلاح شو چې دا ډول ناراجستر شوي افغان کډوال د پاکستان او افغانستان تر یوې ګډې پروسې لاندې راجستر کړل شي چې د دې موخې لپاره مو یو کمیټه وټاکله او پر کال یې پیل وکړ.
کمیته در این رابطه توضیح شد که کار خودش آغاز کرده.
نوموړي همداراز وویل چې پاکستان او افغانستان به په راتلونکي کې هم د افغان کډوالو د ستونزو په واري کې ګډ او مهم ګامونه پورته کړي او هر پریکړه چې کیږي د دواړو هیوادونو په همغږۍ به وي. په عین حال کې د پاکستان د سرحدونو او قبایلي چارو وزیر عبدالقادر بلوچ خبري غونډې ته په وینا کې له افغان پلاوي سره خبرې اترې مثبتې وبللې او ویل چې دواړه غاړې یوې نتیجې ته ورسېدل. د عبدالقادر بلوچ په خبره که څه هم په دې هیواد کې د میشتو راجستر شو افغان کډوالو دا وروستی کال دی، خو موږ په دې لړ کې کار کوو او ښایي کوم بل پلان هم رامخې ته شي. دی وایي د نارجستر شو افغان کډوالو پر ضد د عملیاتو پریکړه نه ده شوې، که څه هم د هغوی شمېر ډېر زیات دی، خو موږ غواړو چې هغوی هم راجستر کړو. که څه هم د روان کال د دسمبر 1 نېټه په دې هېواد کې د میشتو راجستر شو افغان کډوالو د اوسېدنې وروستی ضربه اجل دی، خو دې نېټې ته لا ډېر وخت دی او موږ لا د کال په درېیمه میاشت کې یو. موږ په دې لړ کې کار کوو او کېدای شي تر وروستۍ نېټې مخکې کومه بله لاره هم راووځي. عبدالقادر بلوچ همداراز یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار وکړ چې تر دې دمه په پاکستان کې میشت هیڅ یو افغان کډوال په تروریستي پیښو کې ککړ نه دی ګڼل شوی او نه هم کوم افغان په دې تور نیول شوی دی.
عراقي ځواکونه له څو ورځو جګړو وروسته بالاخره تکریت ښار ته داخل شو. دا یو له هغو مهمو ښارونو څخه دی چې د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو په لاس کې و. نورې له احمد شي براوري.
عراقي چارواکي وایي د تکریت ښار د نیولو لپاره د اسلامي دولت له ډلې سره جګړه روانه ده او د دې ښار ډېرې برخې عراقي ځواکونو نیولې دي. د صلاح الدین ولایت د والی دفتر خبر ورکوي چې تېره ورځ د تکریت د مرکز په شمال کې د قادسیه سیمه له مخالفانو پاکه شوه. یو عراقي پوځي چارواکي د عراق دولتي تلویزیون العراقیه ته وویل ائتلافي ځواکونه هم د جنوب له لوري تکریت ته داخل شول او د اسلامي دولت ډلې وسلوال د خلکو موټر په زور اخلي او له شاره پکې تښتي. د دې ښار په ځینو برخو کې تېره شپه هم نشتې روانې وي. د صلاح الدین ولایت د قبایلي شورا یو ویاند مروان جباره د ازادي راډیو عراقي څنګ ته وویل د تکریت شپې ته په سلو کې عراقي ځواکونه نیولای دي. عراقي ځواکونه د صلاح الدین په ولایت کې لس ورځې مخکې عملیات پیل کړل. له دوی سره د حواله لارې د امریکا په مشه ائتلافي ځواکونه مرسته کوي او د سیشن بي په ورځې د تکریت په شمال کې د العالم ښار ونیو. له هغه وروسته د تکریت په لور روان شول. د امریکا لوی ترسیس جنرال مارتن دیمسي تیره ورځ د مشانو جرګې په استماعي غونډه کې وویل د داعش پر ضد په جګړه کې د ایران مرسته یو مثبت ګام دی، خو امریکا په ورته وخت کې اندېښنه ورته لري.
Anything anyone does to counter ISIL is in the main
هر هڅه چې هر څوک د داعش ډلې پر ضد کوي د جګړې پر مثبته نتیجه اغېز کوي. په بل وینا د ایران مرستې د عراق د امنیتي ځواکونو سره له پوځي لیدلوري یو مثبت ګام ګڼلی شو، خو موږ د هغې راتلونکي ته چې کله د جګړې شغ غلی شي او داعش مات شي اندېښنه لرو. پوښتنه دا ده چې د عراق مشران به په سمه لار روان شي او پراخ بنسټ حکومت به چې ټولې ډلې پکې ګډون وکړي جوړ کړي.
of the various groups within
د عراق په شمال کې هم روانه اونې کوردی پېشمرګه ځواکونه د اسلامي دولت د ډلې پر ضد عملیات پیل کړل او د کرکوک لور ته مخته ولاړل. پېشمرګه ځواکونه د سیشن بي پورس هغه مهمه لار چې کرکوک له موصل سره تړي ونیوله. موصل تر ټولو ستر ښار دی چې د اسلامي دولت ډلې په عراق کې پلاس کړي. کوردی ځواکونه وایي چې په دې سیمه کې به عملیاتو ته ادامه ورکړي. بل مهم ښار چې د اسلامي دولت ډلې پلاس کې وو هغه د تکریت ښار دی چې د تیر کال د جون په نیمایي کې اعلان کړ. په دې ښار کې د عراق پخوانی مشر صدام حسین زیږیدلی و.
د ژوند رنګونه.
نوم مې اطلاع شاکر د لغمان ولایت مرکز اوسیدونکی.
دلته څه کې؟
دلته د کابل پوهنتون د ادبیات پښتو څانګې محصل.
ولې د ادبیات انتخاب کړی دی او راغلی دلته ادبیات لولي؟
ځکه ما ادبیات انتخاب کړی، ما د ادبیاتو سره شوق او مینه وه، همدغه په اساس ما خپله رشته ادبیات خو ګڼل چې ادبیات به زه وایم.
اوس چې دلته محصل شوی راغلی درس لولي، ځان څومره بریالی احساس یې چې ادبیات لولي؟
زه ځان ښه د خپل ځان به د خپل په نظر ښه ازمایم چې مخکې څنګه وم. اوس د علم څومره چې علم تحصیل کوي هممره به سړی پرمختګ کوي د خپل په علم کې. نو ما خپل ځان کې ډېر شیان لیدلی چې پرمختګ لپاره.
لیکوالان او ادیبان خو اکثر وخت لیکنې کوي، شعرونه لیکي یا ورته نورې لیکنې کوي، یا تر اوسه پورې تا کوم لیکنه شعر دا څه دي لیکلي که نه؟
هو شعر مې لیکلی ده، خو داسې استاد اقبال استاد دی خپلې څانګې هغه ته مې ښکاره کړلو کره کتنه پرې کړې وه، خو داسې هغه یو څو ځای کې اشتباهات درلودله. دا ځکه چې اول شعر مې و نو لیکنه مې هم کړې ده.
لیکوالان او شاعران سره ستاسو سروکار دی او دلته د ادبیاتو پوهنځي محصل دی. لیکوال یا د یوې لیکنې یا د یوه شعر ګټه به څه ټولنې ته؟
د لیکوال یا د لیکنې ګټه ټولنې ته ډېره ده. د هر سره لګانه باید لیکوال د ټولنې هغه موضوعات وسیړي چې کوم ټولنې ګټه وي هغه موضوعات وسیړي ویلیکي او ټولنې پرې خبر کړي.
راتلونکي کې ته څه غواړي باید څه شي؟
زه راتلونکي کې غواړم چې ښه او خبرنګار اوسم یا د هغه په خوا کې لیکوال اوسم.
اکثر وخت دغه د ادبیاتو محصلین یا ورته نورو پوهنځیو محصلین هغوی د ژورنالیزم سره ډېره علاقه لري، علت یې څه دی ولې د ژورنالیزم سره علاقه ډېره لري؟
دا چې مونږ رشته د لیکوالي یا شاعري او بل پخوا کې ژورنالیست ده، نو هر سړی د هر انسان تبر چې کومه رشته خوښي کومه رشته کې باید کار وکړي. نو ډېر خلک دي چې ژورنالیزم سره ډېر شوق لري او په همدغه خاص ژورنالیزم ښه رشته ده، ټول ورته مینه او محبت ورسره لري.
کله ناکله چې یوازې شي له ځانه سره خبرونه وایي که نه؟
ولې نه، ډېر شیان وایم. کلي کې چې شو هلکان کښېنو ځان سره همداسې یو سب غوندې واخلو، هلکان کښېنو خبرو په یو دې شي